افغانانو په خوراکي کلچر کې ځینې تغیرات راځي. یو تغیر دا دی چې اچارو ته توجه ډیریږي. اچار څو ډوله دي، څنګه جوړیږي، کوم ډول یې خلک ډیر خوښوي؟ ژوند په شیبو کې نننۍ خپرونه به په همدې مطلب پیل کړو. ورپسې به د داسې یو پخواني کسب په اړه خبرې واورئ چې د مطبوع او کمپیوټرونو د زیاتېدو په وجه د ختمېدو له خطره سره مخ شوی دی. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیره بیا په ښارونو کې معمولا خلک روژې ته د ځینو نورو خوږو او ترخو خوړو تر څنګ ترشي هم جوړوي. ماښام چې د روژه ماتي دسترخوان وغوړېږي، روژتیان په وړو وړو تالیو یا کاسو کې په شنو سرو اچارو په خوند خوند مړۍ پورې کوي. د اچار جوړونکو په وینا خلک ځکه په روژه کې اچار ډیر خوري چې اچار کتغ هضموي، د خولې خوند پخه کیږي او د وجود مقاومت هم لوړ ساتي. خو شرط یې دا دی چې سرکه او مساله برابره او تجربه کارو کسانو اچولی وي. په اچارو کې تر بلې هرې مسالې او سبزیو سرکه مهمه بلل کیږي. د کابل ښار د سپینګیری اچار جوړونکي عبدالفتاح ولی په وینا څوک دا نشي معلومولی چې سرکه لومړی ځل چا، چیرته او څنګه جوړوه، خو د خلکو ترمنځ یوه کیسه مشهوره ده. وایي په پخوا زمانو کې یو مقتدره پاچا و. یو سهار لخپلو درباریانو سره د خپلې ماڼۍ مخې چمن کې ناست و. ناڅاپه یې په هوا کې په یوه مار سترګې ولګېدې چې کړۍ کړۍ د یو مرغه په غړۍ کې تاو شوی دی. شولو هیک شو، خپلو ساتونکو ته یې امر وکړ چې مار داسې وولئ چې مرغه ژوبل نه شي. د پاچا زوی وار ړومبی کړ، په لیندۍ کې غشی کېښود او له واره سره یې مار بوڅ راواړوه. مرغه په هوا کې څانګونه ورپول او د خوښۍ نارې وکړې. کال شپې ووتې، کیسه د خلکو هېره شوه. یوه ورځ پاچا پر تخت ناست و. د ماڼۍ له خلاصې دربچې سره یې هغه مرغه ولید چې د تخت په لور را په هوا شو. د ته مخامخ پر میز کېناست، مخوکه یې بیرته کړه، څو دانې یې پر میز توی کړې او والوت. پاچا سملاسی وزیران را وبلل، د مرغه کیسه یې له هغو سره شریکه کړه. آخر سلا او آمنا پر دې وشوه چې دانې باید وکرلې شي. دانې وکرلې شوې، راو بوټېدې، تاکونه شول او د خوږو خوږو انګورو وخ کې راوړل. پاچا ته چې منی انګورو خوند ورکړ، فکر یې وکاوه چې که د انګورو دانې په یوه چاټۍ یا مټکه کې ونښتېځي، برغولی پرې کیږدي او ګل یې کړي، نو ژمی به یې هم د خولې خوند ورسره برابر وي. همداسې وشول. انګور یې په یوه لویه مټکه کې ونښتېځل، برغولی شاوخوا ورسره ګل کړ. شپې ووتې، خو لکه څنګه چې پاچا اټکل کړی و هغسې ونه شول. خبره ژمي ته اوږده نه شوه. په مټکه یا چاټۍ کې د انګورو اوبه تر برغولي راووتې. پاچا خبر شو، وی ویل ممکن د انګورو اوبه په زهر واوښتې وي، څوک دې څکه نه کوي. بیا یې له جیل څخه هغه زندانی راوغوښت چې په اعدام محکوم شوی و. امر یې وکړ چې د مټکې اوبه ور وڅښئ، که یې ووژه هسې هم په اعدام محکوم دی، د در تر پړي به یې مرګ اسانه وي، خو که ژوندی پاتې شو بیا مې بخلی. ساتونکو زندانی راوست، د چاټۍ اوبه یې پرې وڅښلې. وروسته یې ښه شیبه وڅاره، ویلیدل چې لاندې یې نه کړ. بیا نو هر چا په چاټۍ کې څمڅۍ ډوبې کړې او وڅښلې. د زندانی تر هر چا تالې برابرې وې. آزاد شو. دا چې په کابل کې اچار څنګه جوړیږي، کوم اچار ښه دي، ومان نیازی له ښاغلي ولی سره مرکه کړي. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
دا زمون د شپېته کال تجربه دی. دا ترشی چی دی؟ امغه یو ترشی دی. زنی خلق ترشی وای، زنی خلق آچار وای. خو اکثرا آچار مون کابلیان و اغه توای چی دی آچاری بانجان اکثرا اغه ته آچار وای. او آچار په هر شی چی ترشوی کد گازر وی، کد کدو وی، کد تری وی، او کد نور صابی وی یا د زین میوگان وی، اغه ته مون ویلای شو ترشی یا آچار. او دا ماده اساسی سرکه دی.
کورنۍ کولای سي چې سرکه هم په خپله جوړه کې آماده یې کړي؟
سرکه خو ډېر آسان شی دی. که د انګور وي، که د ممیز وي، او چې د انګور غوري وي، او یا د توت وي، د هر شی چې خواږه وي، اوبه یې را وباسي شي، او په هغه خون کې یا ظرف کې واچول شي، او هغه سر یې بند شي. صرف په اندازې دیه و نهی قلم سوری وي چې د هغه نه هوا بېرته راوځي چې هغه ظرف انفجار وکړي.
استاد، دا سرکه فرزن موږ د انګورو سرکه جوړوو، د غوري مو راواخیستلې او اوبه مو د دې وایستلې، دا هم په یو ظرف کې واچولې، دا باید د څو ورځو په مخه باندې یخي چې په سرکه بدل.
ډېر ښه سوال دی. دا تقریبا په توده موسم کې نونس شل تر دوه ویشت ورځې یا څلور هفتې دا سرکه کېږي. په هغه سرکه کې چې هر شی جوړې کړو هغه ته مو آچار یا ترشی ویلی شو.
سرکې ته چې دا نور مواد تاسې وښودل، له هغه نه وروسته په څو ورځو کې د موږ اچار آماده کېږي؟
دغه په درې ډوله جوړېږي. یو یې چې همدا اوس چې ویشو په سرکه کې، سرکه جوش وایي دته، سیری هم واچوو، مرچکې هم واچوو، هغه چې ساله شي هغه ترشی دی. بلې ډول دا دی چې نورو فصلو ته، که مونږ یو کلچه ګر یا یو دواغ درې قاشق بوري واچوو، هغه ته خمور کوي، هغه هم یوه میاشتې دوه میاشتې وروسته هغه ډېر ښه ترشي راځي.
د کابل اکثره ښاریان چې دي، د دې نه وروسته چې د امام راووځي بیا اچار خوري، دا ولې دا کار کوي؟
دغه خو داسې دی چې امام ډېرې تودې وي، او دوی داسې یو مقدار اوبه د بدن نه ضایع کوي، مجبوري وي چې انرژي بیا بېرته باید ځان ته پوره کړي وي.
تاسو خو ډېر کلونه کېږي چې اچار جوړوئ، ستاسو د لاس کوم ډول اچار خلک ډېر خوښوي؟
زمو له لاسه نه، بلکې د ټولو ترشي فروشانو، هغوی چې ترشي جوړوي، اکثرا خلق دا د اچار ترشي خوښوي او ډېرې بازخواست کوي.
د دې په خاطر باندې چې زموږ دا اچار چې مو جوړ کړی دی چې خراب نه سي او په خپل وخت سره ورسي، څه باید وکړو؟ چې
هغه باید سرکې قوي وي، او سرپوش داسې وي چې ښه کرکه باید محکم شي. هغه وخت چې جوش وي، که سرکه خفیف هم وي، هغه باید په مرتبانونه کې واچوو، او سمدستي هغه ته مرچکې هم واچوو، هغه هوګې هم واچوو، څو دانې مرچ سیا، سیا دانې، او هغه سرور مصالې چې میخه مرچ سیا یا لاچی واچوو، هغه ډېر خوندور کېږي. هغه وخت بیا دا ترشي ساله شي، هغه نه خرابېږي.
ولې د روژې په میاست کې خلک ډېر د اچارونه استفاده کوي؟
علت یې دا دی چې خلق دغه چې روژه ونیسي، اشتهای بند شي، وایي چې د ترشي په واسطه دای دوده وخوري.
په ښار کې اکثره داسې دوکانونه دي چې د لویو لارو په سر دي، سرکونو ته نږدې دي، هلته موټرې تیریږي، خلک دي، د هغو سرونه هم خلاص وي، او ځینې داسې سرکې هم راځي چې د نورو هېوادونو نه وي. نو هغه هم سړی نشي ویلی چې د سرکې مقدار یې کم ده، ډېر ده. د خوراک په وخت کې ځینې زیانونه لري، نه لري؟ ستاسو نظر په دې اړه څه ده چې د دغو
ترشیګانې چې د خارج نه دلته راځي، هغوی هم دا فکر کې چې باید چې تر ډېر وخت دا چې که خرڅ نشي، باید دا خراب نشي، باید زمون خلق که دا ترشیګانې که یې اخلي، د خلولو په وخت کې د یو څه اوبه باید واچول شي. که هغه ترشي همداسې چې واخلي و وخوري، هغه ته زیان تاوان رسوي، مریض کې تخلي شوي. او هغه کسانې چې ترشي په خپل کور جوړوي، اول هغوی باید مریض نه وي، ریزش نه لري، هغوی چې هغوی سره همکاري وي، باید ټول ساعتونه ښه وي، دلته د حشرات باید نه وي. او دا ترشیګانې رښتیا چې مزردی خو د څنګه وکړو په دې مملکت کې داسې فابریکه نه دی چې بوتل جوړ کړي.
استاد، اوس تاسو یو بوتل اچار په څو خرڅوي؟
ځینې دوکانداران دی چې خالص بانجان خرڅوي، هغه ګران دی، یو کیلو په شپېته او یو روپۍ خرڅوي. شلغم، کرم، زردک او نور شان، هغه یو کیلو د دېش نه تر څلوېښت پورې دا خرڅوي.
اچار صحت ته تاوان نه لري؟
ولې نه لري؟ آچار صحت تاوان لري. داسې مواد دی چې که هغه ډېرې قوي وي، سرکه قوي وي، څنګه سلی چې وي، د هغه معدې ته تاوان رسوي.
د آچارو تر څنګ روژې ته چتنی هم جوړیږي. د کابل اوسیدونکي میرمن زرنا براته ووایي چې چتنی څنګه جوړیږي.
زه دوه رقم چکنی جوړم، یو رقم سیدی هغه ساده دی، په هغو کې سرکه نه اچوو، یو ګشنیز پکې اچوو، سیر اچوو او بانجان رومي یو دانه اچوو، مرچ دا سره ګروو تر ماشینې باسو، بیا څو ورځې ږدو، بعد لږو مستې راخلو، مستو سره ګروو، ښه یې لړو راخلو، یې مړۍ په سره تې خورو. او یو رقم دی چې هغه له انګورو سرکه راخلو، دا ګډوو، لږ ګشنیز یې، مرچ یې، او دوته لږ چارمغز هم میدوو، کله کله چار مساله هم پکې اچوو، بیا ډېر ښه خوند. او د سرکې والا چې دل دو سره بیا کوم وخت خورو خوړل تې راخلو، اوبو سره ګروو، دا خطر چې دا سرکه تېز یې، دا خوند یې کم د سرکې پرې.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
عزتمن اوریدونکو، کله مخای داسې کسان چې د لاس په کڅه غوتې د زیړو کیندل شوی ګوتمۍ وی لیدلې وي، دا کسان ځکه دا ګوتمۍ ګرځوي چې لاسلیک نه زده، دوی د لاسلیک پر ځای مور لګوي. د کابل ښار سپینګیری مور کیندونکی محمد حفیظ براته وایي چې مور کیندنه له کله راهیسې رواج شوې ده، او دوی له څو کلونو راهیسې مورونه جوړوي.
په دې دوکان کې موږ درې پښته مورکنان تیر شوي یو. زما په خیال مورکندنه د سکې له رواج کیدلو سره رامنځته شوې ده. هغه مال سه سکې کندنکاري کیدلې. په کابل کې نو موږ دا 200 کاله کېږي چې دا کار کوو.
له ښاغلي حفیظ څخه به دا هم واورو چې له مهرونو پرته نور کوم شیان خلک کیندلو ته ورته راوړي.
د چلا داخلش نام مې کنم،
ګوتمۍ کې په چلا کې نمونه لیکم، د ځینو پخانو په چټکانو د هغوی نمونه لیکم. پلار به مې په ډبرو باندې مورونه جوړول، خو زه نشم کولای. تاسو پوهیږئ یو وخت اکسخانی نه وي، نو مور ډېر اعتبار درلود. اوس هم کوم مورونه چې موږ جوړوو تر کمپیوټري مورونو ښه دي. دا د لاس کار دی. زه چې کوشش هم وکړم چې دوه داسې مورونه جوړ کړم چې سره ورته وي، نه کېږي، خامخا تغییر کوي. خو کمپیوټري مورونه داسې نه دي. موږ دوه ډوله مورونه جوړوو، د ګوتمۍ مور او ټاپۍ مور. واړه په 100 افغانۍ او لوی له 100 تر 200 پورې جوړوو. په میاشت کې 200-300 مورونه جوړوم. د کابل په ښار کې اوس یوازې زیم چې دکان لرم، د پریخشتي جماعت د پله پورې غاړته هم 2-3 تنه مورونه جوړوي، خو هغوی لوی مورونه نشي جوړولی. مورونه مو معمولا د ژیړو یا برنجو وي.
تاسو واوریدل چې د کابل په ښار کې مهر کیندونکي کم شوي دي. ومان نیازی د کابل ښار له یو ځوان مهر کیندونکي سره مرکه کړې. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
زما نوم عبدالله ده. زه دا مهرونه او دا شیان جوړو. دا ما پدری پیشه ده. منګه دا د ازرې مهرونه جوړو، د دغه فروشګانو مهرونه جوړو، د شرکتو مهرونه جوړو، دا پم دغه وسپنه باندې جوړو، رابر باندې جوړو. او
وسپنه څنګه جوړوي؟
په وسپنه خپل نه وشته کو، رابر والا هم خپل نه وشته کو.
څنګه نه وشته کو؟
دا په وسپنی قلم باندې جوړو.
دا معمولا د کومې وسپنه کار اخلي؟
د برنجونه.
برنج په څو اخلي؟
برنج نو هغه سل دانه اخلو، په 8000، شپږ زره، 15000، رقم رقم دیگه.
اوس خدا نور وسایل هم ډیر سوی دی، دا سری وسایل دی، خلق دوغون
وسایل نو هغه قیمت دی، هغه څوک چې وروره پیسې دار دی هغه قیمت ته ورزی، څوک چې پیسې نه لري د موږ نه جوړه.
دانه څو خرڅه دی؟ ازری والا.
ازری والا دانه 100 روپے. دانو زه څوک چې دولت کې کار کوي هغه خپل ازری پیټه پکې چې امزا نه لري د امزا په ځای هغه ټاپو.
قدر من اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. مقتدا آزادۍ رادیو د خبرونو